نن خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې په پاکستان چین اقتصادي راهداري او دغه لړکې د خیبر پښتونخوا په ګیلو او اندېښنو لیکلي دي. د سلسله کې مشرق ورځپاڼه وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک خفغان او غوسه بي ځای نه ده چې ګنې خیبر پښتونخوا سره د اقتصادي راهداري لړکې کړې وعده نه پوره کیږي او نه ورته خپل حق ورکول شي. خو د وزیر اعلی په خبرو کې ټول زور په مشر رور یا پنجاب راوستي شوی دی. نو دې ځای کې پرویز خټک له د سوچ او فکر نه کار اخیستل پکار دي او بل دا چې سیاست کې ټولې مسلې په مذاکراتو حل کی گی نو زکه د مذاکرات لار بندول ندی پکار. اداریه مخکلی کی چې دا صحیح خبره ده د نواز شریف او زیاتره وفاقي وزیرانو تعلق د پنجاب سره دی او د وزیر اعلی د خبرې سره هم اتفاق ممکن دی چې ګنی نواز شریف د پنجاب ترکې ته کامی ترکی وایي او دغه وجه دا چې خیبر پښتونخوا کې د ارزانې بجلی په منسوبو توجه نه ورکړي کیږي. خو وزیر اعلی له ندی پکار چې د پنجاب نیوکی وکړي بلکې دا معاملې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ته نو زکه نیخ په نیغه د وفاق سره خبره پکار ده او په پنجاب نیوکو سره به د پنجاب هغه ځینې خلک چې خیبر پښتونخوا سره همدردی لري دوی به هم د خلاف شي. اداري اخره کې لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک له د انتهایی اقدام دړه هم کول ندی پکار بلکې تحریک انصاف او د صوبې نور ټول سیاسي جماعتونه چې په قومي اسمبلی او سینټ کې هم نمائندګي لري د صوبې د حقونو په معاملې یو خلک دي. دوی له پکار دا چې د وفاق په ضد یو ځای او موثره اواز اوچت کړي او وزیر اعظم او نور متعلقه چارواکي دې ته مجبور کړي چې صوبې سره د اقتصادي راهداري لړکې کړي خپل وعده پوره کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه پریس ٹرائبون خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان حکومت او خارجه دفتر په بیا بیا د دې خبرې انکار کوي چې ګنې ملک کې داعش وسلواله ډله موجود ده او دا هم وایي چې د لړکې زموږ سکیورټي ادارې چمتو دي او چې کوم ځای کې ضرورت شي کاروایی کوي او پاکستان به د داعش سورې قدر هم نه برداشت کوي. خو د دې باوجود رپورټونه وایي د پنجاب نه ځنې ښځې او ماشومان داعش کې د ګډون لپاره شام ته تللي. دا راز پنجاب کې داعش سره د تړاو په تور ځنې خلک نیول شوي هم دي. اداریه وایي چې دا پټه پناه خبره نه ده چې پاکستان کې خلک داعش کې کیږي او دا برتیانه د انټرنیټ په ذریعہ کیږي. د سره سره پنجاب خیبر پختونخوا او کراچۍ کې وخت په وخت د دایښ کتابچی ویشل کیږي او په دې ولونو د دوی ناری هم لیکل شوې دي. خو جیب خبره دادا چې پولیس او قانون نافذونکو ادارې د دې نه خبره دي او عام خلکو ته دا هر سخ کاری. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان کې د مختلفو وسلوالو ډلو شتون د دې خبرې ثبوت دی چې دلته د دایښ راتلل د امکان نه بهر نه دي. البته پاکستان کې د عملیاتو نه کولو دا مطلب نه دی چې ګنې دلته دایښ نشته او بیا دا خبره هم واضح چې ځینې کسان داعش کې د برتی کېدو یا برتی کولو په تور نیول شوی هم دي او دا ټولې کړې خای چې پاکستان کې داعش بنیاد ایښې دی او لرې نه ده چې دوی به باقاعده اعلان هم وکړي. نو حکومت او قانون نافذونکو ادارو له د سترګو پټولو په ځای د معاملې ادراک پکار دی او دې لړکې د سنجیده او کوټلې اقداماتو ضرورت دی.
آسٹریلیا وایي سیدنی مارننګ هیرالډ ورځپاڼې د هندي پنجاب د پټانکوټ سیمې په یو هوایي اډه د وسلوال بریده او تر هغې وروسته د پاکستان او هند د اړیکو د څرنګوالي او ډیلی ریکارډر ورځپاڼې بیا د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
آسٹریلوی ورځپاڼه سیدنی مارننګ هیرالډ په خپل یو راپور کې د تیر خالی په ورځ د هندي پنجاب د پټانکوټ په سیمه کې د دغه هیواد په یو پوځي هوایي اډه د وسلوالو لخوا ترسره شوي د هغه برید موضوع راغستې ده چې پکې د هند شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د هند د پنجاب د پولیسو مشر سریش اروڑا په ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه وسلوالو چې پوځي جامې یې اغوستې وي د خالی په سهار دغې اډې ته ننوته او په ړومبي سر کې یې ډزې وکړې او بیا یې د پولیسو یو ګاډی وتښتولو او د اډې هغه ساحې ته ولاړل چېرته چې نورې حساسې ودانۍ وي. د ښاغلي اروڑا په خبره دغه وسلوالو د دې برید لپاره چې کوم تاکتیک کارولی داسې ښکاري چې دوی کومې پاکستاني وسلوالې ډلې روزلي وي. دا برید په داسې حال کې شوی چې تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د امن خبرې اترې د بیا پیلولو پیغام یې هم ورکړو. خو په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیډنیز مرکز د جنوبي اسیا د مطالعاتو د څانګې مشر مایکل کوګلمن ورځپاڼې ته ویلي دي چې د نریندر مودي د پاکستاني دورې نه پس دا یوه څرګنده خبره وه چې دا ډول برید به کیږي. خو زیاتوي چې د هند او پاکستان ترمنځ اوس اړیکې دومره ښه شوې دي چې دا ډول بریدونه به خرابې نه کړي، او هغه خلک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې نه غواړي دا دل به بریا ونه مومي. د هند د کورونو چارو وزیر راجناث سنگھ وایي چې هند پاکستان سره امن غواړي، خو زیاتوي چې د هر ترهګر برید ځواب به ضرور ورکوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی، او یو وار بیا یې هند سره د پرمنه اړیکو خبره کړې ده. بلخوا امریکای ورسپانې ډیلی ریکارډ د بروکینګ سیډنیز مرکز د یو سیډنکار مایکل او هان لون د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ښاغلی هان لون لیکي چې که څه هم تیر کال د افغانستان د امنیت په اړه څه ښه کال نه و، د کال په وروستو میاشتو کې په عارضي توګه د کندوز ښار د طالبانو لاس ته لوېدل، په کندهار کې د هوایي ډګر هغه پیښه چې پکې د شپېتو نه زیات کسان وژلې شوي ول، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو شمېر بریدونه هغه پیښې دي چې د دغه هیواد د کمزوري امنیت څرګندونه کوي. خو لیکوال زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نورې داسې هیلمنه خبرې دي چې ترې د دغه هیواد د بیا رغېدو او پرمن کېدو نتیجې رامنځته کېدای شي. لیکوال وایي چې په تیر کال کې افغان پوست په خپل سر د افغان طالبانو پر ضد داسې لوی لوی عملیات وکړل او سیمې یې ترې خالي کړې چې په تیرو لسو کلونو کې ترې تمنه کېده. د دې نه علاوه د کندوز ښار د طالبانو د ولکې نه هم افغان سرتیرو واپس واغستو. لیکنه کې راغلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي سرتیرو افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه هم د دغه هیواد د امنیت په اړه یو ډیره هیلمنه پریکړه ده. لیکوال زیاتوي چې د دغه هیواد په اړه تر ټولو هیلمنه خبره د عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غنی ترمنځ اختلافات ختمېدل دي، او اوس دغه دواړه مشران هغو پریکړو ته ژمن دي چې د دغه جنگ ځپلي هیواد په ګټه تمامېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سعودي عرب پرون له ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړل. سعودي عرب وایي دا فیصله په تهران کې د سعودي پر سفارتخانه د برید په ځواب کې کړی ده. په همدې حال کې امریکا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د حل لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور مخالفینو ته د حکومت پر ضد د فعالیت په جرم کې د مرګ سزا ورکړه. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات لري.
د سعودي عربستان حکومت پرون نوښته اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماټیک مؤسسات له دې هیواد وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په ځواب کې کړې. عادل الجبیر تیر شپه نوښته پر یاس کې خبريالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ته د وتلو امر کړی، او په سعودي کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې وزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له غزيات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهرچیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه، او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، تردیدی نداشته باشند سیاستگزاران
دا قتل به د دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوی نه به د دوی تر لمن را ورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګنا لوینو چاته نه تیریږي،
از خون بیګنا نمیگذره.
النمر د هغو اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې شپږ 50 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سنی فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې لاسلرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگتن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي، او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورې په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده، او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اردن کو تاسو مشال رادیو ته وګی یو سم د تاریخ پانا 19 پروگرام چې په پیښور کې زمون خبريال خالد خان جوړ کړی دی تاسو ته په تکراری توګه ورو
گران اوریدونکو دا تاریخ پانا پروگرام کې زستا سکربا خالد خان درته هرکلی وایم. دا خیبر پختونخوا سواد سیمه نه صرف د ښکلا او ښایست لپاره پیژندل شي، بلکې د دې غرونه او خاورا یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لري. نن به د سواد لرغونی آثار او تاریخ په هکله خبره کوو. چرته چې سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې مهم په دغه سیمه هندوستان ته راغلی او دغه ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې وه. شان دا سیمه د بود مذهب یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سواد په منګور خار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار، او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونتا د گندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. د غشان د سواد په سیمه د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت، او بیا د سواد د ځنګل ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار او استادو او د سواد خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سواد ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سواد سین د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سواد ته اودیانا او بیا سواد نوم کله اولی ورکل شوی دی، په جواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پیښور پونتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه دی باغ دی. څه خلک وایي چې نه دی علاقه کې یو قبیله اوسېدا چې کوم تبه اوډی وي، هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم ته پریوتې ده. سواد خو اوسنی نوم دی، خو دا مونته مخکم تاریخ کې ډیر مخکې ملاوی. سوستو چې کومو د دې دریای سواد تبې په زړی زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی هغه ته مونږ اوس نن سبا سواد وایو.
دغه شان د سواد سیمې سره تعلق لرونکو تاریخ پوها عثمان اولسیار چې د سواد د هنر او کلچر د سارنې لپاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي په ګندارا دور کې چې کله چینی مورخین په دې سیمه تیر شیو نو هغه سواد د سواستو په نوم یاد کړو.
زړو تاریخ په حوالہ باندې چې کله چینی سیاحان راغلي ودلته کې سواد ته په دغه وخت چې کومون د سلور سو دریمې سوی په تاریخ کې ګڼل کیږي، نو دغه وخت کې د سواد حالات چې دا ډیر زیات مخ په ترقی وو. په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره د دې سیمه په دغه وخت کې چې کوم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی نو سواد د سواستو په نوم باندې یاد شوی دی. نو هغه د سنسکرت ماهرین او د دغه زړو ژبو ماهرین چې دی هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
ویل کیږي چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم په هندوستان حمله کوله نو هغه د باجوړ دیر او سواد په لاره راغلی وو. ندا الله سرای وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د وزیر په نوم یادېدو استوګ نه کړی وو او دلته چې ورته د ځای خلکو له اړخه کوم مزاحمت شیو نو دا غي ذکر هم سکندر اعظم کړی دی.
الیگزینډر چې کله راغلی د الیگزینډر یو ډیر هغه سره خپل داغه دربار واره چکم تاریخ دانانو هغه یو ډیر تفصیلی هغه بیان ور کړی دی چې هغه د خارته لاړو داغه د دین مونو د وجنه مختلف خارونه چکم دی داغه کو دایان مشولې داغه هغه یو تاریخی کتابونو کې چکم انفارمیشن نه مثلا تاسو بنو ماوري دی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سواد تا نو بری کوټ تا هغه بزیرا په هغه ټایم کې او د دې بیا وروسته کې ایتالین چکم دی کو دایې کړی دا ډیر غټ خار او دلته کې هغه ډیر سخت چکم دے ریزیسٹنس ملاو شو لکه غی خلکو ډیر داغه خلاف جنگی دلیم
پسواد کې د سکندر اعظم بد مت او بیا هندوشای د وختونو تهذیبونو او آثار په حق لا د سواد اوسیدونکو شوکت شرار چیلرغونی آثار باندې په هلری وای چې د سکندر اعظم نواخلا تر د سواد توالی د وخت پوري زاونه او نخ نخانی د ډیر اهمیت ور دي
تاریخ نه مخ کې کوم ډول جوړ کیږي چې په هغه وخت کې هم پرې سواد کې انسانانو جون کړی دی دغه آثار شته بیا د سکندر دراتلو دلته کې آثار شته دغه وروستو د بودیستو آثار دی بیا د بودیستو خو په ټلګرام باندې په بوتکلا باندې په پالای باندې ټول سواد د دین ډک ته د بودیستو خو بیا ډیر زیات په هغه کې آثار دي د هندوانو چې د رامچندر جی تخت چې د علم په سر دغه آثار وسوم شته بیا دغه وروستو د راجاګیرا چې کوم قلا دغه هم دلته کې د ټلګرام سره په خوا کې دغه آثار سے بیا چې کله د محمود غزنوی حضور راغلی دی دغه هم دلته کې آثار سے دغه وروستو بیا چې کوم د سواتیان ورته وي هغه دلته کې چې کوم مستوګ نه کړی دغه آثار سے د یوسف بیا د پښتو د دور آثار سے بیا چې کله دلته کې باټه جوړ شوی دا نو دغه بیا هم لکه د تاریخ آثار لکه د مرغزار کې هغه محل دی داسې نور ډیر شي
ندا الله سی رائے وای چې د بود مت مذهب مشر بودا پخپل جون کې سواد سیمه ته نور اغلی خود دغه مذهب منون کې د هغه د دې سیمه راتلو په حق لا ډېر کیسې جوړ کړی دي هغه وای چې په سواد او ټوله غندارک کې د بود مت د کوشان خاندان په وخت کې ډېره ترقی مندلې و چې نن هم د هغه دور آثار په سواد کې موجود دي
خو بود مذهب یو نوی فارم چې کومو چې کوم تم غتانتریک بودیزم وایو هغه په سواد کې شروع شوی او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړ چې د الیاما ایزم چې کوم دی یا لام تبتن بودیزم چې کوم دی دا یو داغي نوی فارم دی
په سواد کې د بود مت او هندو شاهی دور رسو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونو منتخای چې په یو زر ایسوی کال کې محمود غزنوی په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکو عثمان اولسیار د دغه اوخ په حق لا وایي
راغینه پس په یو زر ایسوی کې چې د محمودی غزنوی یو سپسالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم باندې یاد دی په تاریخ کې هغه سواد ته راغلی دی او بیا دلته کې دغه مقامی کوم دغه وخت چې هندو شاهی وه دغې بادشاهي وه دغې سره جنګونه شو او هغه خلک د دې ځینه
دا چې یوسفزی پښتانه سواد تکله او څنګه راغلل په جواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه
خو یو د دین پس چې بیا کوم ډیر اهم خوځښ شو د افغانستان نشوار لسوه صدګي چې هغه د مرزا الغ بیگ د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې چاغي د یوسفزو سره هلته کې اول دوستی جوړ کړه او بیا هغه خپل مغلو د روایتي بے وفایي وه چې هغه کړی وه او بیا د هغه کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی وشوه د افغانستان نه چې هغه رالو نه بیا د لزاکو کې بیا د لزاکو نه پس چې رالو نه د محمد زی په چارسده کې مشته کړو او د هغې نه پس ته چې سواد ته راغلو نو په سواد کې دلته زاړه سوادیان چې کوم د اوس په حالایي کې او په دې علاقو باندې کوم مشته دي دغه د سواد زاړه پښتانه وو او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملي مشاری کې دلته د سواد داسې مچې ده چې کوم موجوده سواد نه ده د یوسف دوه ته حواله کړه شو نو دا هغه وخت نه د سیمه چې ده تقریبا د 1500 ایسوی نه تر دې وخت پورې دلته کې بیا د یوسف زی په دې سیمه باندې آباد
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنٹیر صوبې غزټیر وای چې شپاړس می صدې پورې یوسف زی او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سواد او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وی او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د یوسف زو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده کړو او د هغوی ملګرتیا یې تر لاسه کړه د مغل بادشاه همایون په دور کې پښتنو د بر سواد سلطان ویس سماته ورکړه او د سواد ټوله سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاه مشيري یا مالینه انکار کړو د پښتنو خپل منځ کې جګړه او نور پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سواد دیر او باجول کې ډیر وخت پورې ناکراری و خو بیا په کال 1315 کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا پنوم هم پیجندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې دا سواد ځای اوسیدونکو نو د سواد سیمې مشر او ټاکلو په کال اتل سوا او ایم کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنگ شوي او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سواد مشر او ټاکل شو
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا پنوم ما یادې دوه چې پاتل سو 15 درش یا دیر خو شاکه هغه دلته راغله دی بیا دلته کې د خپل ریاضتونه او خپل مجاهدی دغه شروع کړی دی دغه نه پس تجربه د 1350 خو شاکه هغه د سیدو ته علاقه چي دلته راغله دلته مشته شو د یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو زلو د پاره
د سواد د ریاست د انګريز وخت پورې خپل ځانګړي حیثیت لرلو او بیا وروسته چې کله پاکستان په کار 1947 کې جوړ شو نو سواد ریاست خپل وجود برقرار او ساتلو او په کار 1900 کم او ایم کې د پاکستان برخه جوړ شو. پښواد کې د لرغونی آثار او ځایونو په حق لا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې یو چارواکي او پیښور میوزیم کې سیړنکارا بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې پښواد کې یو ځایونه کامی ورسره ګرځول دي او دغه شان د سواد میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغول دي.
کله د سواد نمراشي نو یو خپل نېچرل ټوریزم هم ډیر زیات دی کم نېچرل کم ګرینری زیات ده بل هغه دویم پوزېټیو دغه چې دین هغه زمونږ آرکیالوجیکل سایټ دی به انتها حالت 21 سایټ تقریبا تل دي چې پروټیکټډ سایټس دي.
خو بیا د سواد سیمل سره تعلق لرونکي شوکت شرار چې په کلتور تاریخ او لرغونی آثار په هلري وایي چې سواد 2500 کال سرګن تاریخ لري او د سکندر اعظم نواخله د والی سواد پورې د سواد ټول سیمه د لرغونی آثار او نخ نخانونه د کپرته ده. هغه وایي چې په سواد کې ډیر داسې ځایونه او ودانې شته چې هلته حکومت د هغه د سارنې د پاره سکار نه کړي او ځای خلک دغه قیمتي آثار او ته پس نه سې قسم نقصان رسوي.
ډیر زیات داسې سایز دي چې هغه لا پروټیکټډ نه دي داګه نه خلک دایوم کوي یا چې کوم زمیدار دي هغه ته خدای د اهمیت پته نشي هغه ورانه یې ځلتي پولیس جوړې دي ولنه کوي نو دې ته توجه ډیر زیات ضرورت دی. دا زما په خیال باندې کومه د سیاحت سره د زموږ تهذیبي جوړوالي سره او دا دخل کو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ شي نو دا بچوم شي او پدې کې به یو خلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کول کوشش وکړي.
دا شان د سواد سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه بچاوای چې سواد کې د بودمت موجوده لرغونی آثار د بود مذهب مننکو لپاره د تبرک ځایونه دي د کوم لیدلو یا سیړنه کولو لپاره بعد د بارانی هوازونو د لرغونی آثار او کارپوهان زکونکي او سیړنکار سواد تراتل خو چې کلا په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سواد کې د امنیت وضع خراب شو نو د خلک اوس په سواد کې نشیلیدلې
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو لپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه مدینه دغه شان ته بودیستو لپاره سواد چې دی هغه ډیر زیات مقدس ځای دی. په سواد کې په ډیر ځینو کې دغه بودیستو د ورشې دی هغه اثر دی پای کې بریکوټ ته چې مخکې به ته بازیروي نجیګرام دی نیموګرام دی اوډیګرام دی جان آباد دی بودکړه دا املوک دره دا بلوکلې دی قرضدار چې د سواد په هر یو کلی کې بتاتا پسند شکل کې د بودیست د دور چې دغه آثار ملاويږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بودمت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سواد په ځینې ځایونو کې لیدل شي او په خصوصي توګه په لرګي او کانو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سواد په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
بودیست خاص کړی دا ګوت چې کوم د ګټې کار دی هغه چې په کومه طریقه باندې خپل د ګټې دیوال نه کړی دی ځکه چې دوباره وس بیا یو روایت ول شروع دی خلک پخې کې دا په کور کې یادا په کوجره کې یادا په مارکیټ کې د څنګه سه یو دیوال په دغه شکل د ګټي ویل دا په دغه چې کوم هنر دے گٹی لکار نو اگر وسم کار دے وسم خلق کو خی
اور دن کو پکال 2009 اتم کی وسلوال طالبان پسواد کی رابر سی رشو اور ڈیر لگ وقت کے دسواد زیاد ترسی میں خپل ولکا کی واخستے چر سچے د صوبائی حکومت عملداری ډیر کمه په نظر راتله هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سواد زنی لرغونی آثار او د سواد میوزیم ته نقصان ورسول شو. هغه وای مرکزی او صوبایي حکومت لپکار دی چې سواد کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بارانی سیلانیانو او لرغونی آثار او کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور پر سواد باندې داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې دا یو مضبوط پلاننګ تا بنیاد ورکی. موږ هر څه د ځان له ځان لګړو د سواد سیاحت د سواد د خلکو اقتصاد د دې کم تهذیبي اثار دي دا ټول کو په یو ربط سره د خلکو زیاتواله او د نوي دور کې متقاضي دي کو بنیاد باندې یو مربوط د بین الاقوامي ادارو سره د حکومت په شریکه داسې یو پلاننګ وکړي د خلکو سره په شریکه کرنو باید چې سواد او دا علاقه دي دا پورا پاکستان تو دنیا
تا دیر سور. اور دن کو نند تاریخ پانا کے مو دا سواد تاریخ او لرغونی آثار پا حق معلومات ترکل اور آتلن کی انہیں با دا یوبل تاریخی او لرغونی زی پا حق لا خبر کو ترہا وقت پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان.